زه په صدارت کې هم مونږ ګډ کار کړی وو، نو زه بیا د همغه اولو شپو نه زه دلته زه راغلم او ما په بار بار دلته د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه له شلو پنځه ویشتو ځلو نه زیات تلی او راغلی یم، او مختلفې طرحې ما راوړي دي، حزب اسلامي طرحې دي، انجینیر صاحب حکمتیار طرحې هغه ما دلته راوړي دي، او بیا وروسته د یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دلته راغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دندې ما پرېښودې، خو هغه د حزب اسلامي غړیتوب تر اوسه پورې په برخه دی او په هغې افتخار کوم، خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم. او زه راغلم د یو شهروند او د یو د ملک د یو باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه، او د رئیس جمهور غږ هم دا و چې ټول دې راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي، نو ما هغه غږ ته لبیک ویلی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینیر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شي؟
انجینیر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی، خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه رالیږلي، او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي، رالیږلي هیئتونه رالیږلي، او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په هکله یې بیانیه او خپله ابلاغیه صادره کړه، او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
خو یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دولت پر خلاف روا بولي، تاسو سره موافق یاستئ؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي، او تر څو چې عوامل موجود وي دغه جګړې به په دې ملک کې وي. باید مونږ کوشش وکړو چې د سولې د رسېدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل مونږ له منځه یوسو، او د هغې د منځه وړلو لپاره ډېرې مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس د هغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوي؟
زه وایم چې د سولې د راتګ لپاره چې د سولې نشتوالی د جګړې سبب ګرځېدلی، د دې لپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ونه کړي خو طالبان خو یې کوي، بل څوک خو یې کوي،
جګړه خو به روان وي. تاسو تاییدوي او کنه؟
زه د جګړې دوام زه دوام چې ډېر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي، د جګړې عوامل له منځه لاړ شي. جګړه د حل لار نه ده.
پښتنه اوس دې پښتنه ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهوري ریاست کاندید یاستئ، او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سوی دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لري؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم، او په دې هکله به داسې هرې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي او پکې اخلاص موجود دی. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته، چې زه یې مثالونه به تاسو ته ویلی شم. زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص خیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي، حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته، لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلح کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغه کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کېدی او تسلیم شئ، دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی، او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
نه ده. اساسي قانون تغییر ورکوي؟
زه به په قانون ته اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدیدي نظر کوم، زه نه بلکې پوهان، بلکې علما، دانشمندان، او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د هغې له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې هغوی وایي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په افغانستان کې، تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړئ؟
بهرنیو ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل او د وی واقع په نتیجه کې چې هغه یا واقع وا یا بهانه شو په امریکای کې وشو د هغه په نتیجه کې دلته راغله او د طالبانو حکومت اړنګ نو او بیا غیر وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یو لس ملکونو سره قراردادونه امضا کړی دي، یو ستراتیژیک تړون د امریکای سره هم لادمخ امضا شوی دی، او د اوسنۍ امنیتی تړون چې د بحث لاندې دی دا د هغه ستراتیژیک تړون یو زمیمه ده، یو برخه ده. په دې حق له هم مختلف مذاکرې هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل ولاړل، جانکیری دلته راغی، او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازم وګڼله چې یو مشورتي جرګه راوغواړي. ځواب وایم، مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دیرش مادې مشورې ورکړي، یو دیرش مادې مشورې ورکړي چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړي دي د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلسو مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې زه وایم، په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتانامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي. یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کیږي نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي، خو افغاني ناظرین دې موجود وي. دریمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، له کابل ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فوراً غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي دغه تاسیسات باید د شګو د خارو ډیرې نه وي، دغه تاسیسات باید معیاري تاسیسات وي لکه اوس نه دي داسې. او چې ترڅو اردو دینه استفاده وشي نو زه وایم چې د مشورتي شورا دغه مسایل باید په نظر کې ونیول شي، هغې نه وروسته په پارلمان او اوسنی رئیس جمهور فیصله کوي. دا فیصله خو زه نشم کولی.
پوښتنه دا ده چې تاسو نظر خلکو ته معلوم شي، وسلوال مخالفین ګلبدین حکمتیار یا نور ډلې هغوی په هیڅ صورت کې د بهرنیو شتون نه غواړي، خو تاسو وایي شرایطو یادونه وکړه، د که چیرې د لویې جرګې شرایط ومنل شي په دې صورت کې به تاسو موافق یاستئ؟
زه وایم چې د لویې جرګې شرایط ومنل شي، پارلمان چې د ملک استازی دي هغه یې تایید کړي، او رئیس جمهور به تصمیم ونیسي، هغه نه وروسته به دا یو قانوني تصمیم وي. دا قانوني تصمیم وي، خو ښه خبره دا ده چې زر زموږ ملي اردو او زموږ پولیس مجهز شي او خارجي نظامي شتون پای ته ورسیږي. خارجي نظامي دایمي شتون زموږ د دې وطن د ملک په ګټه نه ده.
داسې ښکاري چې دغه مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانا که پات شوله، تاسو به دا تړون لاسلیک کړی او کنه؟ ځکه چې مشورتي لوی جرګې تایید کړی هم ده.
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم امضا نه کوم، او زه به په دې حق لازم خپل ولس نه او د خپل عوامو رایه